په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځل یې د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازې غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي پروګرام په ټپه درېدلی او د دوی د څو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی.
په یو تفصیلي راپور کې مو په روان 2021 میلادي کال کې چې ختمېدو ته دوه ورځې پاتې دي، په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا ته کتنه کړې ده.
اول پکې ډیلتا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی.
دغه راز د کابل یو شمېر ښاریان د انټرنیټي خدماتو له کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي.
د انټرنیټ او خبر کولو قیمت ډېر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
د خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونه زخبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي. کابل کې یو شمېر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړله. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس نوې بڼه به د نړۍ د هیوادونو د روغتیایي خدمتونو پر سیستمونو فشار زیات کړي. او په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیسو د دې هیواد په یوې مخکخي دیموکراسي پلوي رسنۍ برید کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، کابل کې یو شمېر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کوله. یوې اعتراض کوونکي مرزی انوري وویل:
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات،
افغانان تر بل هر وقت زیات له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو نړیوال په دې خاموش او بی طرفي اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرستې دریغ نه کړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتل چې ښځو ته د کار زمینه برابر کړي. پرون هم لسګونه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د کار روډۍ او ازادۍ غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایي ډزې کړې وې. د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت درامنځته کړي، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو فعالیت ته اجازه نه ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي نن ازادې رادیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا د ګڼو هیوادونو سره هوایي تګ راتګ کیږي، خو د نوو رادارونو په نصب او د ترکیې او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایي ډګرونو فعالیت څلور ساعته شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدې هماغسې تقریبا کېږي، لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغه خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لید کاتبه دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه او میکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون ویلي روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دي کړي. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلې د وایروس دغه بڼې د وایروس د دې بڼې ناروغان خفیفې نښې یا آراز لري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو دغلته د وی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستان نیوز پر ودانه يرغل کړو د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخانی کارکونکو نیولې. له دې اقدام وروسته ستان نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځنډولي. د هنګ کانګ پولیسو نن وویل چې د ستان نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنۍ شتمنۍ کنګل کړي. د پولیسو په وینا د دې رسنۍ هغه کارکونکو هم نیولې چې دوی د شرپارونکو خبرونو په سرغړاوي تورن کړي. ستان نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او قانون او عدالت د حاکمیت ترویج لپاره رامنځته شو. او د روسیې ستر محکمې په دې هیواد کې د بشري حقوقو یو سابق لرونکي سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړی. دې سازمان ته په روسیه کې ډېر درناوی کیږي. لویدیځو هیوادونو او د بشري حقوقو ډلو د روسیې د ستر محکمې دا اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونی غونډه کې وشو. د روسي څارنوالانو د میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنیو عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړی. له دې قانون څخه په زیاتېدونکي توګه په روسیه کې د مدني بنسټونو او د رسنیو د سپل لپاره کار اخیستل کیږي.
خبرونه مو لازادي رډيو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډيو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو د ځل لارون کوونکو چې شمېر محدود دی بېوزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګ غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت د مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ تر شعار لاندې لارون وکړ چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د یو محدود شمېر ښځو لاریون دوی ارګ تر څیرمه زنبق څلور لارې کې راټولې شوې او خپلې غوښتنې لري. تر ډېره شعار د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریون والی وای د ژمی سړی هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بے وزلی او لوګي اړیکړي چې سړک تر ووزي او خپل غټ پور تکړي. د لاریون یو غډونواله مرزیان وری
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپ او بې طرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادي دوه په وړاندې اونې وړاندې حملاریون شوی وو او طالبانو هم دا غوښتنه په زلونو تکرار کړي. خو د سپینې ماڼۍ ځواب دالی چې دا یو پیچلې موضوع ده او په دې اړه خپلو شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د ښځو په ننني لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپلو خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاري له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبان وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. کله چې په کابل کې د نننی لاریون ګډونوالو خوځو ته اجازه ورکړل شو چې د ارګ تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي، خو پرون یو شمېر لاریون کوونکو خوځو ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخاوني ول. په پرونی لاریون کې خوځو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پایتر سوالو لپاره هوایی ډزې هم وکړي. حخوانند کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه وو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلن ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شان سواری لاریون کوونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقونو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دی په ټول هیواد کې له کوم توپیري چلند پرته خپل ځواکونه عملي کړي. د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه ځواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویاندویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
و امرده چې په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او د غراز غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. په افغانستان کې کله چې طالبان د اګست په 15مه واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په هدف یو پروګرام چې په تېر حکومت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې عملي کېده، د ملي پیوستون پروګرام و چې څو کاله مخکې د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام ته نوم بدل شو. د دغه پروګرام په ترڅ کې په لرو پرتو سیمو کې په زرګونو پروژې عملي کېدې، خو اوس د دې پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي چې دغه پروګرام تړل شوی او د دوی د څو میاشتې تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. نور په دې راپور کې
اکمل عالمزی ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وايي له 15 میاشتو راپدې خوایي معاش نه دی اخیستی، چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بی برخلیک حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په اوسنیو حالاتو کې ډېر سخت شوی دی، خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و. چې له تېرو 15 میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنۍ 15 میاشتو د ځوان چارې ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړی دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاره نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او له اوسنۍ حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازل مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسی تړون مسؤول انجینر محمد همایون اعجم ازادي راډیو ته وویل که دا پروګرام او تړل شي ډیری پروژې به نیمګړې پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده.
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګنده نه ده چې بیا به فعال شي او کنه. له همدې امله یې ډېرې ستونزې رامنځته کړي او کارکوونکو یې معاش نه دی اخیستی. ځینې آن د شپې او ورځې ډوډۍ هم نه لري.
حتی بعضی ها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور اریا ازادي راډیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوي دي، خو د په خبره د شرکتونو او د دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوي.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګل دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاصو نه سي دا موږ لپاره هم ستونزه ده او خلکو لپاره.
خو د طالبانو مالیه وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي او وایي دا پروګرام نه دی تړل شوی او کچېری نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسؤلیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
اوس هم مالی وزارت د مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بېلابېلو لارو د څښاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دې پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. ومغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره بحثونه روان دي. نور په دې راپور کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکي چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي لوړو انټرنیټي بایو شکایت کوي. دوی وایي بای لوړې خو کیفیت خراب دی. د کابل اوسیدونکي احمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون انتن نه ورکوي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډیر ستونزې سره مخ دی. او د اسلامي امارت تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د دې خاري یو بل اوسیدونکي مرضیه ستانګزی بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډیر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډیر لوړ بیا چې موږ یې فالو قیمت ډیر لوړ دی او هغه ایم بی ګانو چې موږ ته د مثلا شبکې له خوا موږ یې فالو راځي ډیر سلو کار کوي، ډیر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بيخي اصلا کار نه کوي، ډیر ضعیف دي، قیمت لوړ او اما کیفیت ډیر ټیټ دی.
د کابل دا اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي. خو د دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي څه ډول د نرخونو ټیټ کې کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤلو کار مو کړی دی په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G جیتا انټرنیټ ارتقا کړی دی. په ډیری برخو کې سایټونه بیرته فعال شوي، هغه سایټونه چې غیر فعال وو. خو بیا هم وزارت دې ته ژمن دی چې په ښه ډول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو په اړه د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نه شو. مخکې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداري اترا دنده درلوده چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شول. په روسیه کې په افغانستان کې ل انټرنیټ ګټه اخیستنه زیاته شوې. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینې واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعال او غیر فعال دقیق شمیر نه دی معلوم.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې لنارینه خپلوانو پراته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام لپاره خو خبرګونونو سره مخ شوی دی. پنور بستی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې د خبرونه اوریدل مه هیروي.
د ورځې د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو بلد ځوان فکر او نیز خبرونه مه هیروي. روان 2021 کال په ختمېدو دی، ورته دوه ورځې پاتې دي. دا کال په داسې حال کې ختمیږي چې د کورونا وبا ټغر تر اوسه له ټولې نړۍ نه دی ټول شوی. د کورونا وایروس چې لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې رابرسیر شو، تر اوسه یې مختلفې بڼې په نړۍ کې ثبت شوي چې وروستۍ هغه د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال د کورونا وبا له امله په نړۍ کې له 3,300,000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلي چې د وایروس د دغې نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا آراز لري. لبلې خو یو شمېر ساينس پوهان بیا وایي چې دا کال یعنې 2021 کال د کورونا پر ضد د نورو واکسینو جوړولو، څېړنو او ازموینو له پلوه د پرمختګ کال هم و. ډاکتران بیا وایي له کورونا وبا سره د کورونا وبا که هر څومره خطرناکه وه، خو پر ضد هم اقدامات جدي و. دا چې 2021 میلادي کال د کووېډ-19 ناروغۍ له پلوه څرنګه تیر شو، تفصیل زموږ د مشال رادیو د همکار مجید بابر په دې راپور کې اورئ.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رابرسیره شوې د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوه. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووېډ-19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نور یې اغیزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغیزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 2 کروڑ نور د استرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خو د دسمبر په 21مه په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر تیدروس ادانوم وویل چې روان 2021 میلادي کال کې د دې وبا له امله نور 3.3 میلیونه کسان مړ شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې یې د کورونا وبا د خاتمې په اړه وویل.
2022 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي، خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا څرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پیښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکي بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکی مخکې چې کومه اپیډمیکس راغلی یا په 2-3 کال سایکلو بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې بیل شانته ولکه د کې ویریشن یا ویریانس ته زر ډیولپ کیږي کنه. ول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي پکه ان افیکټ شو هدي صورت کې دا ویکسین ایویټ کې لکه ای ویکسین افیکیسي هغه دومره ښه نه دی. دا اومیکرون کې دا کمال شته چې ایون ویکسینیټډ خلک چې دي کنه وایي ته ټیک ته چاره کې هغه بیماری دومره سخت پتوګ نه دی کنه، خو هغه کې هم بیماری کیږي.
د راپونو لمخه کو 2021 کال په دې حواله د پرمختګ کال وو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو شمیره زیاته شو او حتی د درملو جوړولو یو امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خړو ګولې هم جوړ کړی. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه تر دا مهال د نړۍ سره د پاسه 3 اربا یا میلیارد خلکو ته د کورونا پر ضد د واکسینو دوه خوراکه ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادی 8.4% جوړیږي. د جان هاپکن په هنتون د شمیرو لمخه دا مهال په نړۍ کې څه د پاسه 2.2 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي، چې پکې تر ټولو زیات 45 میلیونه یوازې په امریکا کې دي. داراز په افغانستان کې 1,05,000 او پاکستان کې څه کم 14,00,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. خو په پېښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وایي چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخه وي. خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغۍ اخته کېدنه بلکې مړه کېدل دي، او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی.
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي، مهمه خبره له دې مړه کېدل دي. دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا، سرسام او ټایفایډ یا لستری تبې مړه کیږي. خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناک او مهمه ناروغي بللې ده. موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو، او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي.
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 8,01,000 کسان په امریکا کې وجلي. داراس په برازیل کې 6,09,000، په هند کې 4,08,000، بریتانیا کې 1,08,000، روس کې سکم 3,00,000 کسان، او پاکستان کې څه د پاسه 28,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. خو په نړۍ کې څه د پاسه 2.1 میلیونه خلک ترې رغېدلي هم دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 0.
دغه راز د ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشین ته هم پیغامونه پریښودلی شئ. د ټلیفون شمیره مو د دغه غږ ثبتونکو ماشین 00 4 20 22 11 2 4 11 15. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو.
تاسو ل پیغامونو
دغه مرستي چې راځي ورغه په خواني ملکان دی، وغنور خلک دی، وغ زاړه خلک دی، دغه خلک مسکینان دي، ډیر دي دلی دي، د سخت مشکلات سره دی. وايي په څلو کې اته وی په څلو کې سل په څلو کې دغه خلک د سختي او د وزنی سره مخامخ دي. نو ما هیله دغه چې دغه مرستي چې راځي دغه د غاړمونو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې نن ځکه لري، نه ځای لري، نه جګا لري، نه شی لري، او په یو کډلکو کې سرپناه ده، هغه د ژمي سړي شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړي چې راځي خپل واسطې او په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي، هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي، چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام.
ورور د بیکونډي د ولایت خبره کوم. څنګه پور په شمه کې صادق خلک چې موږ هم ځکه غصب شوی دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي، موږ د ډیره خراب شوی دي، موږ مرچتونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي، کوم پاک ونه رسي موږ به نور مشکلات هم سره مخ وو. سلام
زه کوم باڅ خبرې کوم په امات فامیل نه زه پنده کوله د مخته کاوت کړی دي چې تکاوت مې په موسم دی چې شي د باندې یو څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نه سم کولای د پیسو د لستیس نو زه وایم دا مخته کاوت چې چې مالیه دی هم دا دی دا وایي دغه سې دي کې چې د متکاوت چې د کتاب متکایدونو پرې وځه راکې دا مثلا کوله کې چې کشپور لا کې چې دیو مامور به یو کار پوسی یو کوم به پوکی یو کور یو خونه به جوړ کې یو بل او کته دا سم سره کې چې د کال په څلور زرو په یو زر په دې باندې د کال هم گزاره نکې نو دا ورډنار د زړه چې مالي اخیستې ده دا خو د پخوادو د چای قانون د قانون د وخت څخه د کیسه شروع ده او دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو فلې تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونې خبرونه مه هېروي. دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورئ.
کابل کې یو شمېر افغان ښځو په یو لارون کې د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو په دوام هم ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایي ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان نن ازادې راډیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دی وی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرولې سټن نیوز پر ودانه يرغل کړي د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخواني کارکونکو نیولې او د دې سازمان شتمنې کنګل کړي دي. د روسي ستر محکمه په دې هواد کې د بشري حقوقو د یو سابق لرونکو سازمان میموريال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړي. د سازمان ته په روسي کې ډېر درناوی کیږي. روسي سرنوالانو میموريال انټرنیشنل سازمان د روسي د بهرنۍ عناصرو د لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړي. له دې قانون څخه په زیاتېدونکو توګه په روسي کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپل لپاره کار اخیستل کیږي.
د کابل فوټسال الف لیگ په دریمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې ایثار لوبډلې شاهین ته 5-4 ماته ورکړه. دویمه لوبه د علامه او سجاد لوبډلو ترمنځ 3-3 مساوي پای ته ورسېده. دریمه لوبه ورزش افغانستان لوبډلې له مشال څخه 3-0 وګټله او د ورځې په څلورمه او وروستۍ لوبه کې پامیر لوبډلې ستاره ته 5-2 ماته ورکړه. د کابل د فوټسال الف لیگ سیالۍ له تیرو درې اونۍ راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې روانې دي. په نیمروز ولایت کې والیبال جمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید ګل محمد لیسې او میرویس خان هوتکی لیسې لوبډلې سره مخامخ شوې چې د شهید ګل محمد لیسې لوبډله د سیالۍ واتله او د میرویس خان هوتکی لیسې لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د نیمروز د ورزش ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ شاوخوا یو میاشت مخکې د نو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو د جوړېدو موخې د والیبال ورزش وده او د نیمروز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوي او د شطرنج د دوه اتلانو لوبه د لسن په ګټه پاتې ورسېده. د شطرنج نړۍ د چټکو سیالیو په دوام کې د دې لوبې دوه نامتو څیرې له یو بل سره مخامخ شوې. علي رضا فیروز جاج په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې دوی مقام ته رسیدلی. د شطرنج له لومړي درجه لوبغاړي کارلسن سره مخامخ شو چې دا لوبه د کارلسن په بریا سره پاتې ورسېده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. هیله ده چې ژوند به مو په خیر تیریږي. بیا هم په یوې بلې خبرونې کې له یوې بلې موضوع سره له خپلو میلمنو سره بحث کوو. د طالبانو له بیا واکمنېدو تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي چې د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته هم نجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې شي او که دغه ښوونځي او پوهنتونونه هم داسې تړل کیږي پایلې به یې څه وي او د بیا پیل لپاره یې څه کول پکار دي نور ځوانان څه کولی شي څه ډول خپل غږ پورته کولی شي او بالاخره چې دغه ښوونځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلي یا پوهنتونونه دا بیرته راخلاص شي په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو د خپرونې میلمانه مو هم ښاغلی عطاالله ویسا د قلم لار ټولنې یو مسؤول چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدلی او بند ښوونځي خلاص کړي همدا ډول تورپیکۍ آریان چې پخوا یې د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کاوه او محصله حلیمه عزیزي راسره دي پیل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو ویسا صاحب که زموږ غږ اورئ پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي پوهنتونونه بند پاتې دي او د شاګردانو زده کوونکو محصلینو ټولو وخت کېږي نو ښه خو دا وه چې دا پوښتنه مسؤولینو جواب کړی وای موږ هم په همدې لسه کې وو چې د دې جواب باید معرف ووایي د دې جواب باید د لوړو زده کړو وزارت ووایي ځکه چې ولس خلک او خپله عملا شاګردان شو او خو غواړي هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي پخوا هم هم دا غوښتنه وه اوس هم هم دا غوښتنه ده ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی
د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغه پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني اغلی تورپیکۍ آریان هم راسره په خپرونه کې ده اغلی آریان تاسې دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنې موږ ښوونځي او پوهنتونونه وای په دې خاطر تړلي دي چې اقتصادي ستونزې دي یا مثال موږ نه غواړو چې انجونی او هلکان دې په یو ټولګي کې کینی
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته خوشاله چې تاسو سره خبرې کوم د دوی د دې دلایلو پر اساس کې به لمړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی وخت رسیدلی او خپل حکومت اعلان کړی تر دانه نه پورې دوی د لوړو زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بیلابیل خندونه جوړوي او بیلابیلې په مسله پلمې لټوي نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلف تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري نو دا هسې پلمې دي او همدا عوامل چې سبب شوی ده چې دوی له خپلواته مطرح کیږي کوم خندونه چې دوی په عامه اصطلاح آمدن جوړ کړی دي او په خپل لاس جوړ کړی دي چې لومړی ورځ دوی مطرح کوي یو د امن محیط جوړول دي چې د امن محیط جوړول دي دوی په نظر هغه د مختلف تعلیم دیلول دي او تر څنګه د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي نو دلته پوښتنه دا پیدا کیږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه امن محیط یعنی څه آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معارف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلوده که چېرته محیط امن نه و نو په زرګونو انجونې او هلکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو هم د معارف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادوي د دغه د زدکړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې نو دا هغه خنډونه دي هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي ځکه مخکې دا ستونزې نه وې نه دا محیط نه امن و نو په نصاب کې موږ ستونزې لرلې نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خندونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي او په حقیقت کې دا ستون نه لري او بل مسله چې دوی مطرح کوي دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلي دي که موږ مشخصا د ښوونځیو بحث ته راشو نو په ښوونځیو کې خو موږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده د نجونو ښوونځي بیل دي د هلکانو ښوونځي بیل دي او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېځایه او غیر منطقي ده ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون پاتې شو یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د نجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي او ځینې ښځینه ښوونکي دي هلکانو په مکتب کې دي چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده او د دوی ستونزې حل ډېر اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه تدریس نظام پیل شي کغه د لوړو زده کړو په برخه کې او بیا هم د معرف په برخه کې خوندي.
ویسا صاحب تاسو مخکې ویل چې دغه پښتنه باید چارواکي ځواب کې چولې انجنونو ته خوانځي او پوهنتونونه تړلې، د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موږ د انجنونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو خصوصا په پوهنتونونو کې، نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید خوانځي وتړل شي یا پوهنتونونه چې انجنې ونه شي کولای زده کړې وکړي؟
افغانستان کو پخوا ہم لیکن سر مکھو اور اس کو بیخی زیات مخفی نو د استاجستون د مسله چې دا غوړې مسله ده. زموږ شونیز نظام شعور شوندی تر دولسم کړي زموږ خاين جلاو ذکر د ذکر ماحول جلاو شوندی جلاو خو شوندی تتله، اما اوس چې دا مخکې چې وویش لکه په ټول افغانستان کې مخ خاين درلوده لنجونی شوندی کله اوس تا غستون د باید حل کچیر مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نس چلولای دا مراجع وکي سید چې ستونزه را مست کیږي خو ستونزه چې دغه حل لري حل دا دی چې دی نس چلولای کدی وای اقتصادي ستونزه ده په اقتصادي ستونزه کې نو دغه و حل لري چې مثلا هغه څو د لوړاندې زمته وي دی چې نړیوال ډونران یو ان او یو شمیر نور موسسات لوی موسسات کولای شي چې موږ دغه ستونزه حل کړي او د ټولنو ستونزه چې ولا شي تروسه پر بند پات یا بند خاص د جنو پر مخ باندې تروسه پر هغه معقول دلایل چې مثلا ولست خلکو تماسلینو تماسلی طبقه ته دی وړاندې کوي قناعت بخش نه دی، یعنی هیڅ چاته قناعت بخش نه دی، نه ریوال ټولن ته نه افغانان ته دا د قناعت وړ نه دی. نو هر دلیل چې ویل کیږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو د پاره د منلو وړ وي، کله منلو وړ نه وي نو بیا یو ستونزه رامنځته کیږي، بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسی حرکتونه را پیلېږي، بې باوري رامنځته کیږي. که غواړي چې دوی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لارښوونیز کال یا پای ته نه دی رسېدلی یا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره باید هلته خلاص کړي چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره
اغلی حلیمه عزیزی راسره په خبرونه کې دا محصله ده، لته سي پښتو چې دغه وضعیت په تاسو سمره تاثیر کړی چې خوانځي تړلې دي، په هانتون نه تړلې دي، هغه جنې چې تاسو پیژنې خبرې ور سره کوي، یعنی څه تاثیر پی کړی؟ سلامونه،
وخت بخیر. د محصله په توګه چې غیر د هانتون دروازې تړلې شي وي دي، دا اصلا ماته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلاره جوړه کړي وو، دا اصلا د منلو وړ نه ده، ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هېڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پېژنم او ورسره ناست ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي، د دې قبله چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي، د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل. شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کومې هیلې مې چې لرلې چې زه به په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم، اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بیخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوی یم.
اغلی آریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کیږي یا ویل کیږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوی، تاسو هغه پلمې وبللې، ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته؟ ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي، یعنی ښوونځي ولې دوی وتړي، ولې پلمې وکړي؟ دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده، نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول یوه ستونزه جوړه کړي؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی د پلمې چې مخکې ما یادونه وکړله دا پرښتیا سره هم پلمې دي، ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرح کوي، محیط له پخوا نه امن او یو په یو نام نه شوی نه ده، او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي نو د موږ ښوونیز نصاب وار له مخه یو اسلامي نصاب ده، او د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدن دغه پلمې جوړوي، او عمده دلیل دا ده چې دوی د معرف سره سیاسي برخورد کوي، لمعرف نه د انجونو له زده کړو نه او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې د یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي او دوی تر ډېره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کړي. ځکه چې که چېرته دا هدف نه وي او دا موخه د دوی نه وي نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د ښوونځي وتړي او پوهنتونونه دې وتړي. هغه هم په خاصه توګه د انجونو په مخ اگر چند تیر حکومت تر ډېره بریده هڅه کوله چې معرف یو غیر سیاسي نهاد وي او تر ډېره بریده د معرف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي که هغه د معرف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د انجونو تعلیم دا مسله دوی ګروګان کړې ده د خپلو منافعو د تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو بانډو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کوو د انجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي د انجونو ته د زده کړو پراخې زمینې برابرې کړي هغه وخت کې دوی باجګیري کوله له نړیوالو تعلیمي مؤسسو نه یې باج اخیستنه کوله په خپله خوښه یې معلمین مقررول او تر ډېره بریده دا هڅه هم کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د انجونو تعلیم ګروګان کړی خپلو سیاسي منافعو لپاره او د امتیازګیري لپاره.
وسال صاحب تاسو هم دا منئ چې ګنې دغه ښوونځي یا پوهنتونونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوي دي چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو ښوونځي خلاص کړي هغوی یو بله غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ ښوونځي خلاصو یا پوهنتونونه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومنئ. یعنې تاسو هم د اغلی آریان په باور یاست چې ګنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوې او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس ښوونځي او پوهنتونونو ته نشي تللی؟
هیواد صاحب له ډېره وخته زموږ غوښتنه دا وه چې معرف هیڅ وخت باید سیاسي نه وي. هغه اساسي حقونه چې د یوې ټولنې د وګړو دي د هغو څخه د سیاسي ابزارو په ډول باید استفاده ونه سي. که چېرې کې چې مثلا د یو شمېر ډلو تپلو د معرف پر سر باندې جنجالونه وه چې معرف باید یو چا ته یوې ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي موږ هغه وخت مخالف وو. او که چېرې اوس هم په دې په د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي بیا هم موږ د دې مخالف یو. هیڅ یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دې په سیاسي ډلو ټپلو پر تړي یا دې د سیاسي موخو لپاره وکارول.
آغلی عزیزی، البته دا یو څیړنه هم شوی و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي یو وقفه راځي مثال هغه زده کوونکی چې د کال په اخر کې په کوم مسایلو پوهیږي کېدای شي کده یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کینی نو هغه زده کوونکی نه وي لکه د تیر کال په اخر کې چې ځکه په یو وقفه کې ډېر شیان هیر شوي وي. تاسو چې دا دومره موده مثال درسونه نه دي لوستي پوهنتون ته نه یاست تللي اول د کورونا له وجې او بیا د دې سیاسي بدلون له وجې چې پوهنتون او ښوونځي تړلي دي څومره تاثیر یې کړی دی د زده کړو په پروسې باندې؟
دا خو واضح خبره ده چې د یو وخت لپاره تله درسونه شاته پاتې شي ذهن دې په نورو برخو باندې نورو ځایونو کې مصرفېږي او هغه تمرکز چې ته پخوا دې کولی شو اوس یې نشي کولی. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلي د مطالعې لپاره او بیا د ذهن ته همدغه خبرې همدغه د ښوونځیو او د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو ته بندا ډېر زیات تاثیر لري د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولی هغه لیوالتیا هغه مینه چې ته دوامداره توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې روحیه به دې اخیستله هغه اوس مهال نه وي ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا هغه شوق هغه انګېزه دې تر یو حده راکمېږي.
مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. بحث ته دوام ورکوو خو د بحث په منځ کې د خپلو هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي. ښاغلی روز حسن لیکلي مکتب او پوهنتون د چاس شخصي نه دی چې وتړل شي هغوی چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقي پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نه غواړي. پاچا ظهیر لیکلي زما په ان تر شا دلیل دا ده چې ښوونځي تړل شوي چې ګاونډیان نه غواړي چې افغان نجونې تعلیم کړي او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست له سپیرې ولسوالۍ څخه لیکلي که چېرته ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړلې پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټپه ورته ولګول شي چې هم په داخل او هم په خارج کې هر چاته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلي اصلي موضوع دا ده چې د ښوونکو معاش نسي ورکولی ځکه ښوونځي همداسې تړلې پاتې دي، خو دا کار په راتلونکي کې بدې پایلې لري نو هر څومره ژر چې ممکنه وي باید ښوونځي خلاص شي. عابد منګل لیکلي له خوست څخه وایي زما نظر دا دی له کومه ورځې چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل، خو اوس په تېرو څو میاشتو کې یاد پوهنتون له هر اړخه د ښکته تګ په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر و. سورګل ساحل لیکلي تعلیم اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطحه د تعلیم کچه 22% ده، خو له دې حقه باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسوو، نه باید لکه تړلي چرګان په دام کې خوشحاله اوسو. دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولی شئ هر وخت چې کله د خپرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولی شئ زموږ خپرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. اغلی آریان، له تاسې دغه پوښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیزي یادونه وکړه چې تاثیر یې ناوړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به یې څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړله چې دا د ښوونیز نظام په ټپه درول په خاصه توګه د نجونو په برخه کې دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معارف په برخه کې وکړو نو دلته زموږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي، انجونې په کور ناستې دي. هغه انجونې چې د ټولنې له راتلونکي ورسره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ورسره تړلی دی، نو خامخا چې دا په دغو انجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي. او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېری انجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځېګانو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي، نو اوس مهال هغوی هم په کور ناستې دي. نو دا د هغوی لپاره هم یوه سره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو، خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوټان ګنډي، ځینې کراچۍ چلوي، او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی. دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي. نو که چېرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو، او که چېرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو، د نجونو د تعلیم مخه نیسو، نو پایله به یې دغه وي چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو.
تاسو یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي. خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کېني سوال کوي، نه خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده. ولې دغه فرق شته چې د هغې مېرمنې په وړاندې چې د سړک په غاړه ناسته ده حساسیت نشته، خو د هغو نجونو یا مېرمنو په وړاندې چې هغوی ښوونځي ته ځي یا کار ته ځي د هغوی په وړاندې حساسیت شته؟ که له کوره راوتل شي خو دواړه راوتې دي له کوره.
بېلابېل عوامل دي. یو خو عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی ترغیب دا ده چې دوی د انجونو له تعلیم سره ستونزه لري. دوی په ډیری مواردو کې نه غواړي چې انجونې تعلیم ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، مکتبونو ته لاړې شي. که یوه مېرمن په سړک باندې سوال کوي دا دې ته اصلا مهمه نه ده، چندان خاص فکر او توجه نه کوي. خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي نو بیا دا دوی ته هغه ده د دوی په نظر دا یو غلط کار ده. یعنې دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري، خو د مکتب له یوې متعلمې سره، د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري. عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي. دوی د یو فشار د وسیلې په توګه دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي، په خاصه توګه د معرف نه. او دوی چې د طرح مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرح باندې کار کوو، نو د کومه ځایه چې موږ منابع لرو، پوهنې وزارت کې یو اطلاعات هم ترلاسه کړي، داسې طرح اصلا شتون نه لري. د دې طرحې حتی خامه نه ده جوړه شوې چې د هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول دې جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي، او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. نو دا هسې پلمې دي. او مخکې مې چې ما یادونه وکړله، عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معرف سیاسي کړی په اوس وخت کې، چې له بده مرغه دا یو ډېر ناوړې پایلې لري، او دا به یو ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی حتی نه چې ثابت ده چې معرفت سیاسي کړي او لمعرف نه د انجونو لزدا کړو نه او په ټوله کې د خوځو حقوقونه دیو وسیلې په توګه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه. د خبرونې په ورسته شیبو کې غواړم د خبرونې لملمنو و پښتو او د پلانډ کې جواب کې چې څنګه کې دیش د خوانزي او په هنتونه بیرته پایل شي او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغه په هنتونه او خوانزي په تړلو سره کم شوې ده هغه باور په لوړو زده کړو کم شوی چې هغه بیرته راژوندی سي. غلی عزیزي که په لنډو کې دا پوښتنه را ځواب کړئ چې آیا دغه ښوونځي چې تړل شوي یا دا پوهنتونونه نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پیل لپاره یې هڅې وکړي؟
بلې، هو، ګڼ شمېر ځوانانو زموږ په ټولنیزو رسنیو کې دغه پورته کړی دی او په بار بار یې د پوهنتونونو د ښوونځیو د بیا پیلېدا غوښتنه کړې ده. ولی اصلا چا ورته غوږ نه دی ایښی او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید ژر تر ژره پیل شي او دا حالت نور هم بدتر نه شي او د ځوانانو له آینده او د دوی له اهدافو هیلو سره دی په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي او دوی د پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
آغلی آریان، تاسو خپله دغه مسایل تعقیبوئ، که راته ووایه نورو ځوانانو مدني ټولنو هغوی چې د ټولنې روڼ اندې طبقه بلل کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره هڅې کړي او دغه هڅې تاسو فکر کوئ پوره دي که نه نورې هڅې هم پکار دي چې بالاخره نجونې یا په مجموع کې ټول ځوانان وکولی شي ښوونځیو ته لاړ شي پوهنتونونو ته لاړ شي؟
په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانیستل شي. په څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي، نظر سنجیم کړې ده، نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي ښوونځي دې بیرته پیل شي او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کېږي. یعنی له باسواده قشر نه نیولی در تر عامو ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی، مبارزه یې کړې، تلاشي کړې ده او تر نن دمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. اصلا موضوع دا ده چې د دوی د اسلامي امارت د رهبرۍ په سطحه کې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې نه دي نیول شوي. یعنې په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي. کنه غیر له هغې د دې مسلې حل ډېره ساده خبره ده او کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو، نو دا څو میاشتې تېرې شوې، نو دا طرحه خو د دوی جوړه کړي، حداقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کړي چې د دغه طرحې په اساس د نجونې ښوونځیو ته ځي یا د لوړې زده کړې کوي یا د مېرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملی کار نه ده شوی او په دې رابطه کې چې موږ څومره اطلاعات لرو اصلا دا د دې طرحې خبره د خبرې ته تر حده پورې ده. په دې رابطه کې هېڅ لازم اقدامات نه دي شوي. نو د ما په نظر همدا او اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دغې موضوع د حل لپاره اراده نه لري او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس هڅې، د ولس مبارزه، د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي. اوس چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایلې ده، همدا دلیل یې دا ده چې حکومت ورسره مل نه ده، چارواکي ورسره مل نه دي. کنه غیر له هغې دا مسله اصلا محیط آماده ده، نصاب آماده ده، په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو، د موږ ولس د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده. خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله اجاده او دا پلمې دي چې دوی جوړوي. نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره، د نجونو له زده کړو سره، او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون منلي او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده، هغوی ته د ژمن شي
ښاغلی ویساک په ډېره لنډه کې تاسو هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره.
کله کله د دوی ویاندویان د عمرقامي ویاندویان یوه خبره کوي، وایي موږ ستونزه نه لرو، خو هم ستونزه همدغه د عمر موجوده ده، همدغه ستونزه دي حل شي. زموږ ولس هم هغه باور ترلاسه کړي، نړیواله ټولنه هم، او موږ نور سم عادي ژوند ته راوګرځېږو. تر اوسه پورې لا خلک هغه عادي ژوند د خلکو نه دی، ځکه چې مکمل باور نه لري. ولس باید راوپاڅېږي، د خپل حق غوښتنه وکړي، دغه هڅې کې څه ګړندي چې ودرېږي، راوزی مشترکشینی بحث را پیل کی د یو اجماع په ډول بحث را منسکری لزمش دغه ستونزې بحال
ډیر زته مننه کوم خغلی وسا درنو بریدونکو د خبرونی د پای شی بی دی لخپل ملمنو خغلی اتاولا وسا غلی تور پیکا یاریان او غلی حلیمی عزیزی څخه ډیر زته مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته لتاس هم مننه چې تر دې د مو واوریدلو تر بل خبرونه پوري خو وخت تر تغړم